ستړي بشي د مشال ریډیو خبرونه اورې د ماسپخین 2 بجې شوې د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې یو وار بیا زه منور شاستاسو کوربایم په خبرونه کې به بلوچستان کې د راغلي پرونی زلزلې تازه حال او کابل کې د دینی عالمانو د نړیوالې غونډې د اعلامیې په حق له تفصیل واورې په اول نیمای کې درته هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار او په دویم نیمای کې د کرخه بغاړه پروګرام هم وړاندې کوو خو د هر څه وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زموږ همکارا مليحا امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم تر ټولو ول د خبرونو سټکی په بلوچستان کې د تیرې ورځې زلزلې د 200 نه زیات کسان وژلي په مومندو ایجنسی کې د ځای بند جوړولو د عملې په غاړي چاودنه کې درې کسان وژل شوی دي او د هند وزیر اعظم د خپل پاکستانی هم منصب سره په نیویارک کې د ملاقات د پلان تصدیق کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان په بلوچستان کې زلزلې لکتر لګا 208 کسان وژلي دي او تر 350 زیات یې شوبل کړي د بلوچستان د کورنۍ او چارو سیکرټري اسد ګیلانی نن سهار په ټلیفون مشال ریډیو ته وویل
په دې زلزله کې د مړو سبیو شمیر چې دا وخت موږ ریکارډ کړی 208 دی او شاوخوا 350 نور ژوبل سوي دي تر ټولو زیاته متاثره سوې سیمه لکه تاسو ته چې معلومه ده آواران او شاوخوا نورې سیمې دي چې هم هلته مو پی ډی ایم ته ویلي او د پاکستان پوځ ته مو هم ویلي چې امدادي کارونه یې پیل کړي دي له دې سره له کوټې مو هم امدادي سامان زلزله ځپلو سیمو ته لېږدولی
تر دې وړاندې د بلوچستان د وزیر اعلی ویان جان محمد بلیدی په غونډه کې وویل زلزلې په صوبه کې شپږ ضلع اواران اکیچ چاغي پنجګور تربت او گوادر متاثره کړي دي چې زیات تاوان یې اواران ته رسولی دی دغه زلزله په هند متحده عرب اماراتو او د افغانستان په ځینو جنوبي سیمو کې هم محسوسه شوې ده خو د افغانستان لور ته ټکانونه سخت نه وو تیره شپه د مومندو ایجنسی د غلنې په سیمه کې وسلوالو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د جوړدونکي باراني بند د یو انجینیر په شمول دوه تنه تختولي دي چې بیا نن سهار هم د یاد بند عملی په ګاډي بارودي چاودنه شوې چې پکې د سب انجینیر او ټیکدار په شمول درې کسان وژل شوي او 500 زخمیان دي د فاټا ډیولپمنټ اتارټي ایجنسی کوارډینیشن افسر طارق خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل
دا زمونږ ډیم دی محمد اجن ته کې کنده و ډیم اور هغه باندې د ګښې اٹیک کړی دی هغه اور بلډینګ یې سوزولې دی زمونږ په انجینران دی کانټریکټر والا هم کې شو دی بګه اور ګاډي چې کوم یې هغه سوزولې دی
دا غنداو پنوم د غبند غلنې هډ کوارټر نه 2.5 کیلومتره په فاصله جوړیږي د یادو پیښو پړه د محمد ایجنسی تحریک طالبان پاکستان په غاړه خسته د برتانیې د کورنۍ او چارو وزیر د پیښور پر کلیسا د بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې د ترهګری د مخنیوي لپاره به برتانیې له پاکستان سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي تریزا می دا خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چادری نثار علی خان سره د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړي په دې موخه د پاکستان داخله چارو وزیر چادری نثار علی خان ویل چې کده ترهګری پر ضد جنگ وي او کده نشي توکیو د مخنیوي وي پاکستان غواړي چې په ګډه له برتانیې سره کار وکړي د هند وزیر اعظم منموهن سنگ روانونه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د خپل پاکستانی نوې ټاکل شوی سیال نواز شریف سره په لومبي ځل د ملاقات ته پلان تصدیق کړی دی نیویارک ته تر روانې د لوړاندې سنگ په بیان کې ویل چې د گاونډو هیوادونو پاکستان بنگلاديش او نیپال د مشرانو سره دوه اړخیزه ملاقاتونو ته منتظر دي کارپوهان وایي د نواز شریف سره د ملاقات نه د ځنډول شو خبرو اترو د واپس بحالولو د امکان امیدونه پیدا کیږي نواز شریف د هند سره د ښه تعلقاتو خواهش څرګند کړی دی خو په روسیو کې په لاین آف کنټرول د کړکیچ له امله دغه حالې ځلې متاثره شوې دي په کابل کې خواوشا شلو اسلامي هیوادونو راټول شو دینی علماو ویل چې د افغانستان اوسنۍ جګړه شخصي اهداف لري نه کېدوي د دینی علماو دغه څرګندونې تېر ورځ په هغه یو ورځني نړیوال کانفرنس کې وکړې چې د افغانستان د علماو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکارو د سازمان لخوا جوړ شوی په دې کانفرنس کې د نورو اسلامي هیوادونو د دینی علماو سربېره د پاکستان او ایران علماو هم ګډون کړي وو ډاکټر شویدا چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن چین ته څلور ورځنی سفر پیل کړی د دې سفر په اړه د افغانستان ولسمشر بیان ایم ال فیضی پرون مشال ریډیو ته ویل له چینایي چارواکو سره په اقتصادي او پوځي برخو کې د همکارۍ سربېره په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان پر ونډې خبرې وشي
د دې سفر په جریان کې به هم د پاکستان د پاکستان همکاري د افغانستان سره مختلفو مواردو کې په خاصه توګه د توریزم سره مبارزې په اړه او د سولې پروسې په اړه دغه دوې کلیدي خبرې دي یا موضوعګانې دي چې په دې اړه به ضرور د پاکستان د نقش په اړه او د پاکستان د همکاري په اړه به د چینی مقامات سره چینی مقامات سره په دې اړه خبرې کېږي.
ټاکل شوی ده چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه هم جوړه شي. تر اوسه د دې غونډې نیټه رسمن نه ده اعلان شوې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د نهې په ورځ د امریکا او د روس لوړپوړو سفارتکارانو د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د لمیانځ وړلو د ژمنې په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد مسودې په اړه خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنګ کې له یو بل سره د تړلو دروازو تر شا خبرې کړي. جان کیری دغه ملاقات ډیر تعمیری او لاوروف ګټور بللو، خو چارواکي وای د شام پاړه د ملګرو ملتونو د قرارداد پر مسودې د واشنگتن او ماسکو ترمنس لا هم اختلافات موجود دي. امریکایي چارواکي وای د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر به هغه تاریخي تړون لاسلیک کړي چې له مخې په نړۍ کې د اویا بلیون ډالرو په ارزښت د وسلو سوداګري تنظیمیږي. ویل کیږي چې جان کیری به دغه تړون روانونه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نیویارک کې لاسلیک کړي. ځینو امریکایي چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ویل دغه تړون به نن د شروع په ورځ لاسلیک شي. د کینیا ولسمشر ویل امنیتي ځواکونو هغه برید کونکو ته ماتې ورکړه چې په مرکز نایروبی کې په لسګونو وګړي یرغمل کړي وو. او هورو کینیاتا په خپل وینا کې چې د ټلویزیون له لارې پرون خبره شو ویل د اتوار په ورځ پر ویسټ ګیټ شاپینګ سنټر د وسلوالو په برید کې یو شپېته عام وګړي او شپږ پوځیان ووژل شول. په دې برید کې پنځه برید کونکي هم وژل شوي او یو لس مشکوک کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږه همکارې ملیحا امیرزاده د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې په واوري په بلوچستان کې د راغلي پرونی زلزلې د مړو شمیره زیاته شوې ده. صوبه کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي
اس پر جو هم د ټول ریکارډ کیه وو 208 ہے اور جو لوگ زخمی ہیں تو تقریباً 350 ہیں.
دیوای درینیم سو زخمیان او د 200 نزیات په دغه زلزلہ کې وجل شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا لخوا کابل کې را بلل شوې د دینی عالمانو نړیواله غونډه سر تر رسیدلې. دینی عالمانو د غونډې په اعلامیه کې سو ویل د یادې شورا ویان شاهزاده شاهد وای
دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې شخصي اغراض په خاطر باندې جنگونه دي او دا شری بنه نه لري.
د دې ریپورتونو ترڅنګ په اوله نیمایي کې درته هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار او په دویمه نیمایي کې د کرخي په غاړه پروګرامونه وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساته خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي په تا د مشال ریډیو ډاٹ کام. د دې نه علاوه د مشال ریډیو په فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال سره ملګری کېدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. پرون مازیګر یوې زورورې زلزلې د بلوچستان بیلابیل سیمې لړزولې دي چې په ریکټر اسکیل باندې شدت 0.8 ډیګری خودل شوې ده. د دې صوبې په جنوبي او جنوب لویدیځ او بلوچ میشتو سیمو کې تر دې دمه د زلزلې د 200 نه زیات کسان وژلي او په لسګونو یې نور جوړبل کړی دي. زلزلې تر ټولو زیات نقصان په ضلع اواران کې اړولې ده. په دې اړه نور حال د کوټې ناظم خبريال خدای نو ناصر راکوي.
د بلوچستان د سرشار کوټه په شمول د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د سې شمې په مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمه بجې د زلزلې ټکانونه احساس و چې د ریکټر په کچه یې شدت 0.8 شول سوی. په کوټه او شاوخوا نورو سیمو کې د زلزلې ټکانونه شاوخوا 2 دقیقې احساس کېده. د صوبې سرکاري چارواکي وایي یادې زلزلې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په بلوچستان میشتو او لرو پروتو اواران او تربت سیمو کې اړولې چې د دوی په خبره پکې د مړیو شمیر 2 سبه اته او د جوبل څه بیو شمیر درنیم سبه ترې شدلې دی. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی د چهارشنبه په سهار د ټلیفون لاري مشال رادیو ته ویل په دې زلزلہ کې د مړو سبیو شمیر چې دا وخت موږ ریکارډ کړی 208 دی او شاوخوا درنیم سبه نور جوبل سبی دی. تر ټولو زیاته متاثره سبی سیمه لکه تاسو ته چې معلومه ده اواران او شاوخوا نورې سیمې دي چې هم هلته مو پی ډی ام ته ویلي او د پاکستان فوج ته مو هم ویلي چې امدادي کارونه یې پیل کړي دي. له دې سره له کوټې مو هم امدادي سامان زلزله ځپلو سیمو ته لېږدولی. تر دې وړاندې د بلوچستان د حکومت ویاند جان محمد بولیدی او صوبایي سیکرټریانو د سې شنبې په شپنه وخت په خبري غونډه کې د درې دېرشو کسانو د وژل کېدو خو ملیشا ځواکونو بیا په همیاده شپه د اته اتیا تنو د وژل کېدو تایید کړی و. د جان محمد بولیدی په خبره له زلزلې څخه ټولې شپږ ضلع متاثره سوې چې د ده په خبره پکې آواران تر ټولو زیاته متاثره سیمه ده. له دې سره په همدې خبري غونډه کې د بلوچستان د صحت د څانګې سیکرټري عبدالصبور کاکړ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې صحي اسانتیاوې نشته او له کوټې یا شاوخوا پنځلس امبولانس له ضروري درملو سره استولی دي. هلته د صوبایي حکومت لخوا په خبرې سوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس چې دا وخت د لندن په دوره دی له همهغه ځایه یې د زلزله ځپلو ټولو سیمو لوړپوړو چارواکو ته امر کړی چې ټولې رخصتۍ دې ختم کړي او امدادي کارونه دې پیل کړي. د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې هم د بلوچستان د سر ښار کوټې په شمول په ډیری نورو سیمو کې وخت ناوخته زلزلې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې چې د یادولو وړ یې د 2008 عیسوي کال د زیارت سیمې زلزله چې تر 200 زیات کسان وژل سوي او د روان کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه د ماشکیل سیمې زلزله ده چې د سرکاري چارواکو په خبره تر 30 زیات کسان پکې مړ سوي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې تاسو په ژوندۍ بڼه دا خبرونه هم اوریدلی شئ. که کوم تیر پروګرامونه تاسو نه خطا شوي نمې اوریدلی یا د تیرو ورځو کوم پروګرامونه اوریدل غواړئ نو هغه هم د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې اوریدلی شئ. د دې تر څنګ ښکلي ښکلي ویډیوګانې، تصویرونه او نور معلوماتي پروګرامونه دغلته کې تاسو لیدلی، کتلی او لوستلی شئ. او اوس ورزو افغانستان ته. په کابل کې د سلی رشتو اسلامي هیوادونو راټول شو دینی علما ویلي دي د افغانستان اوسنۍ جګړه د عقیدې په بنیاد نه بلکې د شخصي ګټو په بنیاد روانه ده. دینی علما او دغه سرګندونې تیر ورځ په هغه یو ورځنی نړیواله غونډه کې کړي چې د افغانستان د علما او د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکاریو د تنظیم لخوا جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د نورو اسلامي هیوادونو د دینی علماو نه علاوه د پاکستان او ایران علماو هم ګډون کړی و. د دې موضوع نور تفصیل د کابل نه زمونږ همکار اسد الله لودین په دې رپورت کې راکوي.
د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې د ختمې د غوښتنه وکړه او دغه جګړه د شخصي اهدافو جګړه وبلله. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د نیو علماو د افغانانو پر رهبرۍ د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ. ښاغلی شاهد د سې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال کانفرنس ګډونوالو د افغانستان د روانې جګړې په اړه هم فتواوې ورکړې.
په دې اعلامیه کې په اخر کې دا رااله چې دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې دا عصبي او نور شخصي اغراضو په خاطر باندې جنگونه دي. یعنی اعلامیه کې دا سراله او دا شری بنه نه لري، باید مشکلات د خبرو اترو د لارې حل فصل کې.
د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د شاوخوا شلو اسلامي هیوادونو د دینی علماو کانفرنس د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس د افغانستان د عالمانو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا پلان شوی وو چې د پاکستان او ایران د نیو علماو هم پکې برخه اخیستې وه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې کانفرنس د پریکړو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خپل جګړه د اشغال پر ضد جهاد بللی. د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د جنگ د پایته رسولو لپاره د دنیا علماو رول مهم دی او باید چې هغوی وسلوال مخالفان نور هم د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د کانفرنس یو پریکړه هم دا و چې په راتلونکي کې باید ورته غونډې نورې هم جوړې شي.
کوم دې باندې ټینګار و چې د نړۍ اسلامي ممالکو علما، دینی مراکز، لولو مفتیان او شیوخ دې دې مسائلو ته ادامه ورکړي او دغه تفاهمات یا د غونډې او کانفرنسونه وخت وخت دایر کې چې په افغانستان کې او په اسلامي نړۍ کې چې دا کمی ستونزې دي او اختلافات دي، جنگونه دي، تشدد او خشونت دي، د دې د مخنیوي لپاره خپل اسلامي او
انساني مسؤلیت تر سره کی.
که څه هم د سولې عالی شورا چارواکي او عام افغانان هیله من دي چې د داسې غونډو په جوړېدو سره به د حکومت وسوال مخالفین سولې ته وهڅول شي. خو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان جګړه د سیمې د هیوادونو په اشاره روانه ده. دوی وایي تر څو چې د افغانستان د جګړې په اړه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتو اراده بدله نه شي، دا جګړه پای ته نه رسیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه اوري او د خبرونو کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، معلوماتي او خبری رپورټونه می او دا راس خبرونه تاسو لپاره لرو چې هغه کې تاسو خپلې مسلې د مشال رادیو سره شریکولې شي او هغه مسلې د مشال همکاران راخلي او د چارواکو سره په خبره کوي، د هغه نظر په اخلي، د هغه په نظر کې راولي چې د حل لپاره لارې ولټول شي. دغه پروګرام نوم دی ستونزې او سرکار، چې زموږ همکار مجید بابر په کتاب تاسو سره رابطه کوي. خو که تاسو دغه لپاره خپل مسلې ریکارډ کول غواړئ، د مشال مخې ته راوستل غواړئ، د چارواکو مخې ته راوستل غواړئ، نو تاسو دا شمیره ځان سره ولیکئ، 00020 دا کوډ دی. د دې سره زمونږ شمیره د ماشین ریکارډ کوونکی پیغام ریکارډ کوونکی ماشین شمیره دا 22112121. زه بیا تاسو ته وایم 00020221121. خو مهرباني وکوي چې دغه مسله ستاسو ذاتی مسله نه، اجتماعي ټولنیز مسله او د ټول ولس، د ټول قام، د ټول محلي، د ټول کلی پکې غټي او غیته مشکل یو غهل کول غواړي، نو دغه مسله موږ سره شریکه کړئ. راځي چې واورو د نن ورځې ستونزې او سرکار.
د مشال ریډیو ونی د خبرونې ستونزې او سرکار کې ستاسو د یوې بلې ستونزې د حل په موخه زه مجید بابر حاضر یم. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په یاد سیمه کې غیر معیاري پیکټي جوسونه او یو شمیر نور داسې خوراکي توکي نیولې دي چې د صحت لپاره خطرناک وو. خو پوښتنه دا ده چې په ټولو قبایلی سیمو کې د ځایي خلکو په وینا د غیر معیاري دوایانو خوراکي موادو کې د ملاوت کاروبار د تیر رسول لسیز راهیسې روان دی. همدغه زموږ د نننې ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
کومې پیسې مون اخلي؟ هغه د اصلي په شکل رو نه اخلي، ورو باندې خرڅای دي سي. دا ډېر نسخون ورکای
عام انسانانو ژوند ډېر سخت خطر سره مخ دی. دوی پوره پیسې ورکوي او دوی ته په بدل کې چګونه دغه ناغه معیاري شای نه ملاوږي.
څورم هغه ته کې پولیټیکل اډمنستریشن نه هغه ډایریکټیو دی چې څورم چې واکمن دي نو دوی په وخت وخت باندې هغه په دیمایګارونو باندې چاپی وي او هغه ټول چیک ساتي، کوالټی چیک ساتي.
په خیبر قبایلی سیمه کې زموږ همکار په دې موضوع دا رپورت برابر کړی دی.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د خیبر جنسۍ په بازارونو کې په غیر معیاري شربتونو، جوسونو او بوتلو باندې بندیز لګولای دی او دلته به له نیټې تیر سیزونه او دوایانې هم څوک نه خرڅوي. دوی وایي چې دغه بندیز د دپاره ولګولو چې د ډول ډول غیر معیاري سیزونو له امله خلکو ته یو شمېر ناروغۍ لګي. دوی وایي چې پولیټیکل انتظام می د غیر معیاري او لنیټی تیرو سیزونو خرڅونکو خلکو خلاف کاروایی هم کړی ده. په دې حقلا د خیبر جنسۍ د لنډیکوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر مشال ریډیو ته وایي
چې کوم د پولیټیکل انتظامیه ده مونږ ریډیو کو او یو څو دکاندارانو مو رنګ هاتو ومني ول چې په هغه کې دوی ایکسپایری مشروباتو ډیټ اف ایکسپایری تیر شوی نو هغه مونږ جی لاک اپ کې هم بند کړل، جرمانه مو په ولګول او د خسن دامات بمو بیام کو نزکا چې د جالي مشروبات نه مختلف قسمه بيماريانه پلاويږي. په ما خپل سبارډینټ سټاف سیسوم ردي د اوت امدا اډر سټریکټ ورګړي دي چې تاسو سرنګ هم دغه سند جالي مشروبات، جالي میډیسنز د خلک کته سونی ولیا ایکسپایری میډیسن هغه خلکو ته بارزه سټریکټلی دا یو خبره کوم چې هغه به په جیل کې هم ساتم، جرمانه کوم بم.
د خیبر سیمه اوسیدونکو لطف الله بیا وای چې موږ د انتظامی د دغه ګام ستاینه کړو، خو باید دا کار جاری وساتل شي.
مقامی انتظامیه چې کوم سټی په خښته لای د دغه زمونږ هر کلای کړو، په کار د چدا کاروایان دوی جاری وساتي، او دغه د وژنه چې کوم د ګرګور عام انسانانو ژوند ډیر سخت خطر سره مخ دی، دوی پوره پیسې ورکوي او دوی ته په بدل کې چې کوم د ګناغه معیاري شای نه میلاوږي.
او په دې حق له د خیبر سیمه یو مشر شاپور پردی وای
ار شای چې هغه جولی وڅی کې نسی رغه سره مې مرګرې یو دا وګونین کوبرته دا ډیر ښه کور شروع کړای دی چې دا کوم کور یې شروع کړای دی دا عوام ته تکلیف دی د غشاینو نه چې کوم پیسې مونږ اخلي هغه د اصلي په شکل رونه اخلي ورو باندې خرڅای دی سي دا ډیر نسخون ورکای
د خیبر قبایلی سیمه اوسیدونکو وای چې په دې غیر معیاري سيزونو باندې په دې سیمه کې بندیز ولګي نو ځای خلک بور سره د یو شمیر ناروغیو نه بچ شي.
په قبایلی سیمو کې د غیر معیاري دوایانو خوراکي توکو کې د ملاوت د غستون زمې د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله مخې ته کې خوده او په سر کې مترو پختل چې ستاسو اداره د غستون د مخنیوي لپاره څه کوي.
بالکل، دا صرف په قبایلی سیمو کې نه، د بدمرغه د بدقسمتۍ نه زموږ په ټول ملک دا ملاوت او دا کسی کاتی روان دي. زه به تاسو ته د فاټا صرف ووایم چې په فاټا کې هم دغه سې به رپورټ که تاسو ته راغلي نو زه دا نه وم چې هغه به غلطي کړي، بالکل هغه به هم ټیکي. او دا زه خو بول دا ووایم چې زموږ د ویان په حیثیت باندې چې اورېدونکو ته چې کوم دکانداران دي کوم دغه دي اول خدا ملاوت سے کئی اور دیم دادا چی بل زمونگا سورم آغل تا کئی پولیٹیکل ایڈمنیسٹریشن لے اگر ریکٹے ہو دے اور زمونگا پولیٹیکل محرر زمونگا آغازائی کے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ دا سورم چی واقمن دی ندی پو وقت وقت باندے آغا پا دی مازارونو باندے چاپی ہوئی اور آغای دا سول ٹیک ساتی کوالٹی ان چیک ساتی اور داغا چی کم مسئلے یا کشالی روانی دی خو تاسو ته پتہ ده چې لون تک حالات ان تک دا سے گرد ودو چی آغای پا وجہ ماندے آغا پولیٹیکل ایڈمنیسٹریشن دی دے آغا لون تک دفتر دفتر تا محدود شیو اس چی دے نو حالات چی سنگ سنگ خکی گی نو آغای خپل ویزیٹن کئی آغای چیکم ساتی خپل دوریم کئی او چې دا دغه کې څوک ملوث وي نو هغه بالکل د هغوی خلاف ایکشن هم کیږي او چې څوک هغه دي هغه په عمل کې راځي د هغوی خلاف.
فضل الله صاحب، په قبایلی سیمو کې چې څومره د علاقې دي څومره سیمې دي هغه ته چې څومره خوراکي مواد یا دوایانې دي نو هغه باقاعده د حکومت نه د یو منظور شوي پرمټ له مخه ځي، نو دغه پرمټ له مخه چې دا ټول سیزونه قبایلی سیمو ته ځي دننه ورځي نو په هغې باندې په دغه انټری پوینټ باندې ستاسو څه چیکنګ یا څه د مانیټرنګ څه معیار یا څه انتظام نشته؟
بالکل لیویز کے کم اہلکار دی زمونگا جو حکومت پاٹا چسنگا زمونگا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے اگئی طول آغل تکی چیک پوائنٹ تھی کہ قبائلی کم ایجنسائی تا سور دو خوراک ساتھ سیزن جی تو آغی مانے دی طول چیک شتا آغا بالکل باقاعدہ چیک کی جی او داغی نفس آغی تا اجازہ ورکل کی جی چی دا سامان لاشی اول تکی مختلف دکانون کی او چی کم تاجران دی کم آغا دی آغی فخفل دکانون کی خرسائی او بالکل د هغه زمونږ چې کم د صحت چې کم کلینکس دي د هغه زمونږ چې کم ډایریکټریټ دی د هیلت والا هغه ایجنسی سر جنان دي هلته کې لوکل چې ماتا سوی سورم ایڈمنسٹریشن دی بالکل هغه په دې باندې چیک ساتي.
فضل الله صاحب، ستاسو د خبرې مطابق د دغه قبایلی سیمو کې چې څومره پولیټیکل انتظامیه ده هغوی دا ذمواري جوړیږي چې په غیر معیاری دوایانو او خوراکی موادو نظر وساتي، خو د دغه دین داسې راپورونه هم شته چې دغه قبایلی سیمو دغه پولیټیکل انتظامیه په کرپشن په درغلو کې ملوثه ده، خلکو نه پیسې اخلي، خلکو ته اجازه ورکوي غیر معیاري شیدونه او غیر معیاري دوایان خلکو ته اجازه. نو ستاسو د ادارې کوم یو خپل انتظام نشته چې هغه یې په نظر ساتي؟
بالکل، ماته سروي ول نشته داسې خبره نه ده. او بالکل هغه کې داسې الکارم دي چې داغه خلاف رپورټونه راځي چې دوی په کرپشن کې ملوث دي. په زمونږ چې کم پی اے دی کم اډیشنل پی اے دی هغه بالکل په دې باندې چیک ساتي او په داسې هغه کې څوک ملوث دي د هغه خلاف کاروایی شوې هم ده او که داسې چا سره سپیسیفک رپورټ وي هغه زمونږ انتظامیه ته وای نو بالکل د هغې خلاف پوره ایکشن اخیستل کیږي.
فضل الله صاحب، یو عام ولس، یو عام کس چې هغه په جنوبي وزیرستان کې یا په شمالي وزیرستان کې یا په ډېرو لرې پرتو سیمو کې پروت دی او هلته کې د دوایانو اخیستو همدغه یو ذریعه ده، یو دوکان ته ورشي او هغه باندې خلک غلط دوایا خرڅوي، نو هغه کومه لار اختیارولی شي چې تاسو ته خپل شکایت راورسوي؟
بالکل جی، داسې ده چې زمونږ داسې خو سپیسیفک شکایت کنټرول روم مخکې نو، خو بیا چې کمپیر زمونږ گورنر و ښاغلی بیرسٹر مسعود کوثر، هغه دا یو سیل جوړ کړی و چې که داسې چا سره هم څه اطلاعات وي څه رپورټ وي زمونږ په لائن آرډر ډپارټمنټ کې هغوی دې راځي او د کم د افسر هم په دې کې ملوث وي، کم لیوي د اهلکار یا د پولیټیکل انتظامیه څوک هم په دې کې ملوث وو، نو هغوی خلاف که چا هم درخواست کړی وي نو هغوی خلاف بالکل ایکشن شوی دی. او ما تاسو په دې نه مخکې هم وویل که داسې بیا هم څه کېږي نو زمونږ هغه ډایرکټ زمونږ ای سی ایس پاټا ته درخواست ورکولی شي او هلته کې چې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته درخواست ورکولی شي. نو بیا لاندې زمونږ چې کوم پولیټیکل مقرر دی او زمونږ چې کوم نور تحصیلداران دي هغه پولیټیکل انتظامیه د بره نه هغوی ته آرډر کنوی کوي او بالکل د هغوی خلاف پوره پوره هغه ایکشن اخلي.
فضل الله صاحب، په قبایلي سیمو کې چې دا قسم خلک کوم دوکانداران دي یا د ویانو کوم دوکانداران دي او هغوی غیر معیاري سیزونه استعمالوي، نو د هغوی دپاره د سزا کوم یو نظام شته؟
بالکل، تاسو ته پته ده چې پولیټیکل ایجنټ چې پی ایس ته وایي هغه د قبایلي چې کوم ایجنسی ده هغه پوره واکمن دی، پوره اختیار دی، هغه اختیارمند دی، هغه جج هم دی، هغه مجسٹریٹ هم دی، د هغه سره دغه پاورز او دغه ټول هم دي. نو هغه د دې سیز چې دی که چاته هغوی څوک هم راځي هغوی ته درخواست ورکړي هغه په هغې باندې غور کوي، بیا پې ایکشن کوي او کوم کس چې ملوث پاتې شي په دې کې نو پولیټیکل ایجنټ چې دی هغه د هغه خلاف هغه کس چې کوم په دې قسمه کاتو کې شریک دی یا ملوث دی نو هغه بالکل د هغه خلاف ایکشن کوي. بیا
فضل الله صاحب، دغه سیمې چې اکثر له پکې د نامنو ډېرې مسلې وي یا لکه چې څنګه تاسو وویل چې د نامنو له وجې دغه پولیټیکل انتظامیه د خپلو دفترونو پورې محدود شوي او خپلو بازارونو ته دغلته نه تلو، نو آیا که یو عام کس وغواړي چې یاره تاسو ته خپل شکایت ورسوي نو هغه له کومه لاره اختیارول پکار دي؟ آیا لیکلې بڼه، آیا تاسو ته ټلیفون کول، کومه لاره ول اختیارول پکار دي؟
یاره هغه داسې ده چې مونږ تاسو ته ما ووي چې که په قبایلي جنسۍ کې وي نو بالکل هغه به پی ته ځي درخواست به ورکوي او دا زبانی خبرو جمع خط حساب کتاب نشته، هغه به راځي یو ریټن درخواست به ورکوي د پی ای په عدالت کې او هغې نه پس به چې دی نو پی ای په دې باندې عملی توګه باندې ګام اخلي. که فرض کړو پولیټیکل ایجنټ چې پی ای که داسې څه هغه کردار هغه څه شو نه کړو او هغه څه ایکشن وانه وسته نو هغه دې بالکل فاټا سرٹیفیکیټ ته راځي او هغه دې ای سی ایس ته او زمونږ چې کوم سیفٹی ایڈمنسٹریشن هغه ته درخواست ورکړي بالکل هغه خلاف به ایکشن کیږي.
فضل الله صاحب، که کوم یو کس وغواړي چې تاسو ته درخواست ورکړي نو آیا هغه درخواست سره د ثبوت ورکول هم ضروری دي؟ لکه یو غیر معیاري د دوایا ډبې یا د یو غیر معیاري د خوراکي موادو د یو جوسو یا د یو بل سیز نخه، نو هغه ضروری هغه څه فایده کولی شي؟
بالکل، که داسې سوي او یو کنسیډ چا سره د یو دکاندار خلاف د هغه که د خوراک سره سیزونه دي که هغه د هیلت سره ریلیټډ د صحت سره که هغه د دوایانو او نور داسې مختلف سیزې نو بالکل که داسې ثبوت وو نو دا هو ډېره زیاته ښه خبره ده او د هغې بغندنه کېږي او بالکل د هغې خلاف به ایکشن اخیستل کېږي.
فضل الله صاحب، اخیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې په ټولو قبایلي سیمو کې داسې یو سیول سوسایټي ده او ټولنې دي، نو هغه ټولنې چې کوم د ځوانانو جوړې دي یا نو هغوی هم کولی شي چې یاره یو خو د حکومت لاره ده یو خو د انتظامیې لاره ده چې هغوی هم په ټولنیزه توګه په دې سیزونو باندې نظر وساتي، تاسو هغوی ته مرسته سپورټ ورکوئ؟
بالکل، دا تاسو ته پته وي چې کله نوي قوانین جوړ شو او زمونږ چې هغه هلته کې د سوشل ویلفیئر چې کوم ایکټ دی هغه هم فاټا ته ایکسټینډ شو، هلته کې کوم مختلف تنظیمونه دي کوم مختلف ادارې دي چې هغه د خیر ښېګڼې کارونه کوي او هغه هم داسې سیز وکته هغه ټیک نو، نو بالکل هغه هم مونږ ویلکم کوو او بل دا ده که هغې په دې مت کې څه کردار ادا کوي نو مونږ هغه بالکل ویلکم کوو، مونږ د هغې نه دا تمه لرو چې هغې د پولیټیکل انتظامیې سره د حکومت سره دا چیز د هغې په نوټس کې مراولي او که داسې څه کنکریټ هغې سره صحیح ثبوت وي نو هغه هم پیش کړي، نو دا به دواړو دپاره ښایي چې د خلکو ته زمونږ کوم قبایلي رونه خویندې مشران دي چې پاره دغه قسم مسجدونه هلته کې خرڅېږي چې هغه مونږ سره په دې کې مرسته کوي، نو دا به ډېره زیاته ښه خبره او دا مونږ جدي تودې ته دا مونږ بالکل ویلکم کوو.
اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 121. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې
دا و. مجید بابر چې تاسو ته ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کړ. وخت شوه دی 2:30 بجې د مليحه امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا پاکستان په بلوچستان کې زلزلې لکتر لګا 2.7 کسان ورکړی دی او تر 3.5 زیاتې ژوبل کړي. چارواکي وایي زلزلې په صوبه کې شپږ ضلع اواران اکې چاغي پنجکور تربت او گوادر متاثر کړي دي چې زیات تاوانی اواران ترسولي. تیر شپه د مومند ایجنسی د غلنې په سیمه کې وسلوالو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د جوړیدونکو باراني بندې او انجینیر په شمول دوه تنه تختولي چې بیانن سهار هم د یاد بند عملی په گاډي بارودي چاودنه شوي چې پکې د سب انجینیر او ټیکادار په شمول درې کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. د یادو پیښو پرته د مومند ایجنسی طریقې طالبان پاکستان په غاړه خسته. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر د پیښور پر کلیسا د بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې د ترهګری د مخنیوي لپاره په برتانیا له پاکستان سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. ټریزا می دا خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ روانونه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د خپل پاکستانی نوی ټاکل شوی سیال نواز شریف سره په لومړي ځل د ملاقات پلان تصدیق کړی دی. نیویارک ته تر روانې د لوړاندې سنگ په بیان کې ویل چې د ګاونډو هیوادونو پاکستان، بنگلاديش او نیپال د مشرانو سره دواړه خیزو ملاقاتونو ته منتظر دي. په کابل کې د شاشلو اسلامي هوادونو راټول شو ديني علما ویل چې د افغانستان اوسنۍ جګړه شخصي اهداف لري نه کیدوي. ديني علما دغه سرګندونه تیر ورځ په هغه یو نورځني نړیوال کانفرنس کې وکړي چې د افغانستان د علما او د شورا او د اسلامي هوادونو د همکارو د سازمان لخوا جوړ شوی. افغان ولسمشر احمد کرزی د چین د جمهور رئیس په بلنه په سلور رزنی سفر نن بیجینګ ته روان شو. د هوا د جمهوری ریاست د خبر پانی تر مخه کرزی بل چینایي چارواکو سره پر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او فرهنګي مسایلو خبرې وکړي. د نړۍ په ورځ د امریکا او د روس لوړپوړو سفارتکارانو د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د لمن زړولو د ژمنې په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد د مسودې په اړه خبرې کړي.
مليها امیرزاده رته د خبرونو لاندیز وړاندې کاوه. اوس د ته پروګرام لاندې کوو د کرخې په غاړه. دا پروګرام تاسو پرون نیخ پنی غوړېدلې، نن یې درته په تکراری بڼه ریکارډ کړی شوی وړاندې کوو. شاهین بنیری د کوربه دی.
د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونې اومنه. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پیښور کې په کلیسا گرجا باندې ځانمرګي بریدونو د 80 نه زیات کسانو وجل، شلګونا یې ټپی کړه. یو ډیر داسې صورتحال مخترغه چې د خلک چې د مدو مدو نه په دغه سیمه کې اوسېده، د پښتنو په منځ کې چرته هم په دوی داسې بریدونو نو ښکار شوه. دغه نه وروسته چې کوم صورتحال وغه کې بیا د خار چې کوم اوسېدون کې دی، اغه د خپل انسانيت سرګندونه کړې ده. دغه انسانيت، دغه بشريت داو چې سومره هم زخمیانو، چاته د وینې ضرورت او یا هسپتالونو ته خلک راوړل شو، دغه د پاره خلکو خپل وینې ورکړي دي. په جمعهتونو کې اعلانونه شوي دي او په منګه وکته دغه خلک چې اغي شاهدین دي چې د انسانيت او د رورولې پیغام ورکو، اغي ته د احساس ورکو چې زمونږه فکرونه واقعي کې هر څومره بدلی دي، خو مونږه انسانان یو، په دغه غم دغه درد کې مونږه د یو بل سره شریک یو، د یو بل سره به مرسته کوو. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو د دینی عالم مولانا راحت حسین صاحب سره چې د پاکستان د پارلمان په خوانې غړی دی، سنیټر پاتې شوی دی، د جمعیت علما اسلام یو ډیر مخکخ غړی دی. دغه شانتي ډاکټر خادم حسین سره به تجزیه کوو. یو راپور لرو، دغه راپور هم په دغه موضوع باندې دی چې دغه یو بل سره ضرورولې رشته چې کومه ده، د انسانيت رشته چې کومه ده، د هر مذهب سره تړاو لرونکو خلکو دغلته دغه رشته نور مضبوطه کړې ده، دغه د امن پیغام ورکړی دی. په دغه اړه دا راپور اورو او بیا راځو د خپل ملمنو سره نور خبرې کوو.
د پېښور د کواټای بازار په تنګو کوڅو کې د سپینو منارو په آل سینټس کلیسا کې د اتوار په ورځ د عیسویانو د عبادت پر مهال که څه هم د یو اتیا کسانو وجنې د عیسایي مذهب سره تعلق لرونکي د پېښور اوسیدونکي د سخت خفګان سره مخ کړي، خو دوی وایي د خپل چم گاوند د مسلمانانو د یووالي جذبې دوی ته ډېره حوصله ورکړي. د آل سینټس کلیسا پادری پیترس رشید وای زمون ټول غم د پښتنو ورونو لخوا مالی زانی او اخلاقی مرستو شاته کړو.
ډیرا رغلی پرون رغلی ندم رغلی مولا مولا صاحب رغلی ٹھیک شو کہ دوا دے پر ہر شے آفر کرے دے مہربانی موں گا اگر تا سرو رہے جدا موں گا رول بھی موں گا مشران بھی موں سر اڈے ربی نہ کہی
پدغه پیخه کی د مړو شو یو اتیا کسانو خخول لپاره د قبرونو برابرول یو سخت مرحله وا. پادری رشید وای نو د قبرونو کې نستلو نه خبر شو او نه د جنازو نه، هر څه زمونږ پښتنو مسلمانانو ورونو وکړل،
یعنی نقصان ډیر شوی دی او بل خبره او زخمیان ډیر پکې زیات دي. ٹھیک شو کنه اجی اگر تو بالکل تلی ہوئی رو رات تلی ہوئی اگر ہم ڈیرا مدد کرے گا سو نہ زیادہ کسان مڑی بےگا پر ان کی بےگا کرا دی مسلمان ڈیر منہ سر مدد کرے گا بالکل قبر اگر قبر لاڑو کرا گائی کرے دے آؤ مدد
دے پر رغنی رو رہا ٹھیک ٹھاک. عبادت کون کے عبید سمیل بٹی وائی چی دغبر کو زانمر کو چاودن نپس رنبنے امدادی کاروایا نے خوشا اسیدن کو پختنو مسلمانان شروع کڑی وی
مخامخ یو کپڑوں مارکیٹ دے کھلو کپڑا خرچے گی اگر دینا دیر کسان گوانڈیان دی مخامخ چی دی اکو دیکھو چی دی اگر ٹول را غلی دی مون اول چی دی کنا اگر دلتا رانگر
جامع مسجد ابو بکر صدیق خطیب پروفیسر محمد سلیم وائی چې څوک هم یو انسان ته تکلیف رسوي هغه د اسلام عزت کار کوي دی زیاتوي.
دا پرون چې کومه پیښه شوې ده د هغې باره کې زما دا تاثرات دي چې په یو اسلامي ملک کې یو غیر مسلم چې اوسېږي د هغې د قوانینو پابندي کوي، ټیکس ورکوي، جزیه ورکوي، هغه د مال او د جان تحفظ دا د ګورنمنت فرض دی، د سټیټ فرض دی کنه. باقي داسې قسم هر انسان چې بې ګناه هغه سره زیاتې وشي نو دا اسلام کې ډېر سخت جرم دی. هر چا چې کړی دی موږ د دې مذمت کوو.
په تیرو سوونو کالو کې دا ړومبی ځل دی چې په پېښور کې د عیسویانو په عبادت خانه برید وشو. د دې نه مخکې د پېښور ښار د دا ډول تاوتریخوالي شاهد نه و.
زموږ راپور د همکار راپور مو ورې دغه موضوع باندې خبرې کوو. مولانا راحت حسین صاحب را سره دی، د جمعیت العلماء اسلام مرکزی مشر او د پاکستان د پارلیمان پخوانی غړی. مولانا راحت حسین صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
جزاکم الله. ډیره مننه.
ډیره مننه. مولانا صاحب دارت لګوي رومبه پښتنه هم دا جوړیږي، مونږ خو نه پويګو او ردون کې به مورې د غواړي چې اسلام چې د نورو مذهبونو کم خلک کې هغه په اسلامي ټولنه کې اوسېږي داغي حقونه سدي دي الله پاک د کلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ارشاداتو پرانا کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل خبر دادا چې د اسلامي تعلیماتو پرانا کې هیڅ قسمه داسي او حرکت کول چې پاغي کې امن عامتا او نقصان رسیږي نو دا اسلام او اسلامی تعلیمات د دې هیڅ قسمه اجازت نه ورکوي. بیا کوم چې اقلیت په اسلامی سٹیټ کې یا په اسلامی ریاست کې یا په اسلامی هیواد کې اوسېږي او داغو د شهري په بنیاد داغو هر ځای تسلیمي او منی داغې نروستو داغې بینی داغې ابرو داغې مال جان داغې تحفظ په اسلام باندې لازم دی او در پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وینام دا چې دماؤهم کدماءنا و اموالهم کاموالنا چې د دې مال او جان عزت ابرو دا داسې محفوظ ده او د دې احترام دی لکه څنګه چې د یو عام مسلمان احترام او داغې په سپیټ باندې داغې فرض دی داغې حفاظت کول لازم دی.
جی
قرآن کریم او احادیث او اسلامی تعلیمات د اقلیت او د تحفظ بھرپور ضمانت ورکی او هیڅ قسمه داسې حرکت ته اجازت نه ورکی بلکې کدا سي حرکت وشي او یو سړی په ګوته کړی شي چې دا کار دې سوي کړل د اقلیت سره یا د هغې د عبادتګاهونو یا د هغې د مال او د جان یا د هغې د ابرو د عزت هغه من لاس اوچت کړی دی. اسلام هغه سزا ورکی کوم چې یو عام مجرم ته هغه سزا ورکولی شي. نو دی یو جرم دی او دغه جرم اسلام غندنه کوي او اسلامي تعلیمات غندنه کوي. او په دغه لړ کې زمونږ پارټۍ زمونږ جماعت او د هغې قیادت او د هغې صوبایي قیادت او د هغې مرکزي قیادت باقاعده دغه شي مذمت هم کړی دی او د دې سخت غندنه کړې ده. او مونږ دا خبره کوو چې پاکستان کې یا په نورو ملکونو کې هم د امن عامات ډېر صورتحال سره مخامخ دي او امن او نقض امن مسائل دي په مختلفو ممالکو کې دي. چونکه زمونږ ملک یو داسې خطه کې پروت دی چې دلته کې بیرونی قوتونه هم ملوث کېدی شي او دلته کې زمونږ سره په غاړه منی په پوله منی نور ملکونه هم پراته دي او په هغې کې د مخکې نه یو صورتحال روان دی. نو دا غي ډایرک اثر زمونږ په دې ملک باندې ورزيږي.
خو مشال لرو د غوږی خبرونه اورې د کرخي په غاړه مولانا راحت حسین صاحب را سره دي او دغه د وسو سره سره ډاکټر خادم حسین چې کوم د سیاسي او دغه تر ټولنیزو چارو کارپوه دی په دغه سیمه خپل یو نظر او خپل فکر لري. د دې خبره به مورو ډاکټر خادم حسین صاحب تاسو سره مشوي. ډېر مننه خادم صاحب. خادم صاحب په دې وطن کې د مدو مدو نه عیسایان هندوان سیکان ژوند تیروي او تر اوسه پورې چې موږ تاریخ ګورو داسې نه دي شوي چې دا خلک په داسې حال باندې وژل شوي دي یا د دې د عبادت په ځایونو بریدونه شوي دي بلکې دوی ته احترام ورکړی شوی دی او د دوی سره ورولي ښودل شوی ده. په دې راته لږ وایي چې د دې دا اوسېدل او بیا دا بدلون تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا ولې داسې وشو؟ یعنی د دې په شا عوامل څه دي؟
جی 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 بالکل دا عوامل ذکر پکار دی او دا غیر پس منظر ذکر پکار دی. که تاسو د 1908 نمخ کې د سوونو کالو تاریخ وګورئ نو دلته چې کوم کلتور وو د امونواله تر اباسی نه بولي دا ټول وطن کې کوم قسمه کلتور وو د هغه کلتور بنیادی نه خدای چې څنګه انسانان د یو شراکت داري ژوند هغه یو مذهب سره تعلق ساتي بل مذهب سره تعلق ساتي یو فرقې سره تعلق ساتي بل فرقې سره تعلق ساتي دی اهي په د سماجي تعلقات په بنیاد او د کلتوري تړون په بنیاد اوسېدل تر اوسه پورې او هغه کې څه داسې قسمه امکانات هم نه را پیدا کېدل چې نه صرف داسې جنگ وشي بلکې د تنازع امکانات هم ډېر کم را پیدا کېدل. بیا د چې کله د 1908 دا پوره تحریک شروع شو په هغې کې یو خبره مینځ ته راغله او هغې ته به کمیونلزم وایي او هغه کمیونلزم مطلب دا چې د کمیونټي یو خاص علاقه کې چې کوم خلک اوسېږي د مذهب په بنیاد په هغې کې جداوالی د هغې کې پرېکړه راوستې شوه او هغه یو سیاسي مفکوره جوړه کړې شوه. دا د 1908 د تحریک په دوران کې راغله او دا د مسلم لیگ بنیادي نقطه وه په تحریرونو کې هم کړې ده او په تقریرونو کې هم کړې. چې کله داسې وشوه نو لږ ډېر دلته د غیر مسلمو یا کوم خلک چې دلته په اقلیت کې دي د مذهب په حواله هغې ته لږ ډېر دی تنګ شو لنډ شو. بیا دلته یو تحریک چلېدلی وو هغې ته به خدای خدمتګار تحریک وایي. هغې د مذهب نه پرته د انساني احترام خبره کوله او په دې ټول وطن کې د پښتونخوا په دې ټول وطن کې د مذهب په بنیاد یو داسې تړون را پیدا کړی وو د مختلفو مذهبونو چې په یو ځای تحریکونه چلول. او تاسو ته به یاد شي چې کله مهاجرت کېده په 1908 کې نو د ټول نه کم نه تاوان او زیان چې شوی وو هغه په خیبر پښتونخوا کې شو. د هغې وجه دا وه چې دلته خدای خدمتګار تحریک چلېدلی وو. بیا چې کله تاسو راځئ او د 1948 لسیزې ته راځئ نو د 1948 لسیزه کې بیا یو داسې مفکوره مینځ ته راغله چې دنیا یې په مسلم او غیر مسلم کې تقسیم کا او بیا یې جهاد قتال سره یو ځای کړ او بیا یې قتال پرایوټایز کې چې هر څوک قتال کولی شي او په هغه بنیاد په تعلیمي نظام کې په کتابونو کې هم د نور مذهبونو پر ضد یو نفرت خور شو او د اختلاف یا د تنوع په حواله چې د چا ژبه جدا ده د چا مذهب جدا ده د چا فرقه جدا ده د هغې په ضد د نفرت خورولو یو انداز شروع شو. ځکه چې شاید چې سویتونو ته شکست ورکول دپاره ټولو دنیا د دې مرسته کوله دلته ضیاء الحق په هغه حواله باندې ډېر لوی وکړه. بیا چې کومه خبره وکړه د ضیاء الحق په زمانه کې کوم کار وشو هغه داسې وشي چې دغسې مختلف قوانین داسې راوړه چې هغه قوانین چې کوم خلک د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتلو د هغې په ضد مارجنلایزیشن شروع شو. بیا دا خبره چې راتله نو دا مخکې زیاتېده 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 او چې کله بیا په 1900
نوی کی د طالبانو تحریک په افغانستان او پاکستان کې شروع شو نو هغه بنیادی طور باندې بین الاقوامی سلفی جهادی نتورک مفکوره لرله او دغه مفکوری پر ضد هغه خلک هم غیر مسلم تصور کړی شو کوم خلک چې د فرقې سره د مکتب فکر سره تعلق نه ساتلو او د ټولې دنیا پر ضد د جنگ کولو یو فتوا جاری کړی شو په 1980 کې او دا چې کوم نن سبا موږ عملیات ګورو د نور مذهبونو پر ضد پاکستان کې یا په افغانستان کې دا بنیادی طور باندې د سلفی جهادي نتورک د 1980 تحریک نه راواله تر دوره پورې او بیا هلته په نصاب کې تبدیل راوستل او بیا دی سلفی جهادی نتورک کوم مفکوره او د هغې د نتیجې په طور دا ټولې نتیجې یا ټول عوامل تاسو را جمع کړي نو د تنوع په اړه چې مذهب په شکل کې یو کس مختلف دی یا د قبیلې په شکل کې یو کس مختلف دی یا د جنګ په شکل کې یو کس مختلف دی اقام په شکل کې یو کس مختلف دی د هغې په ضد جنګ کولو ته جهاد وویلی شل او نتیجه تاسو ویني د دې دومره اندوهناک واقعې په شکل کې.
مولانا صاحب تاسو دلته چې د متحده مجلس عمل حکومت خادم صاحب بغیت اشاره وکړه د غټول عمل ته چې څنګه قانون جوړ شو خلق د یو بل نه جدا کړی شو یو فرق او یو نفرت داسې را پیدا شو چې د غیب نتیجه کې داسې قسمه بریدونو کې دل یو فطری خبره و. ستاسو ګون یا ستاسو چې کوم د پارټي دریز دی په دغه غاره باندې چې دغه رورولي به څنګه راځي دغه چې خلک دیو بل نه جدا شوی دی د نفرت سیوا شوی دی په دې کې ستاسو غونډه کې مذهبي ګوندونه څه کردار ادا کولی شي؟
رور اصل کې خبردار چې دار سړي خپل یو نظر دی ډاکټر سي خپل یو نظر دی غوږه دغه نظر ته په دې نیت باندې ګورم چې چونکی اسلام د رواداری د بایبندۍ او اسلام د سلام نه دی او سلامتی نه دی ایمان د امن نه دی لاونه هو دلا په دا ډیفینیشن باندې لکه سوچ پکار دی چې آیا دې چې کوم سوچ خي آیا د دې د سوچ څه سوچ دی کومنګ دلته کې د اسلامایزیشن یا مونږ دلته کې د په ملک نو هغه مونږ په دغه بنیاد باندې د اسلامایزیشن خبره کړله آیا د اسلامي نظام چې د پاکستان آئین او دستور په دې ملک د اسلامي نظام دراوستلو ضمانت ورکړی دی چونکی دا ملک یو نظریاتي ملک دی د نظریې تحت جوړ شوی دی ستا په ملک په آئین کې لیکلي چې اس ملک کا بالاتر نظام قرآن و سنت ہوگا او دا په کې لیکلي چې اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا
بالکل صحیح دا
اسلام اس ملک کا مملکتی مذہب ہوگا نو کدا یې د پاره منګ پیشرف کو د آئین د لارې د جمهور د لارې او د آئین په مخ وړاندې وسترو د آئین او بنیادی تقاضی نه اسکولو د پاره جمهوریت لار اختیارو هغه تم دې داسې نظر مونږ ګوري او چې کوم خلک به ټوپک راوغلی چې مونږ ورتم ویل چې دا ټیک نه ده مونږ دې ته دا خبره کوو چې کوم خلک چې به آئین ماتي او خپل ایجنډي هغه ایجنډي چې هغه نه ملک هغه ته اجازه ورکړي نه سټیټ ورکړي نه ملک دستور او آئین ورکړي نو دغه ایجنډو ته بده به انتها پسندي وي کنه وي مونږ دې خبره دا خبره کوو چې زمونږ په پارلمان
مولانا صاحب یو اوریدونکو را سره دی زما پښتنه دا نه و زما پښتنه دا نه و
سر زمونږه عارف کوم جی
جی جی نه یو اوریدونکو له مقور کوو مخور کوم چې دې سوي بیا خبره کوم جی رور موږ سره اوریدونکو د خپل نوم والے خپل خبره وکړي
زه ګلزار خبرې کوم نسیم ابو زبینا
جی ګلزار صاحب
یعنی دلته کې مونږ په ابو زبې کې حقیقت خبر راسي بار ملک دنیا ملکونو خلک پراته دي موږ تاسو سره غم نشو کولی ټول ورته وایي چې بیا تاسو پکلیتو باندې داسې کوی تاسو خپله کې خو افسوس خبر نه مخکې په جمعتونو کې داسې شوي دي او بل خبره اوس سره خادم حسین چې کومه تبصره وکړه زه اتفاق نه لرم ځکه چې د ټول علما چې دي کا طالبان دي چې څوک دا خیال نه شته چې هغې بچې داسې کار وکړي چې په اصلیت ومني به هغې دا کار وکړي.
خادم صاحب دا یو مفکوره ده چې دا د بار خلک دي دا نور قوتونه دي دا پاکستان بدنامي ده د اسلام بدنامي ده چې دي نو دا خلک نه کوي هغې ډیپینډ کوي د هغې دفاع کوي تاسو څه وایه په دې باندې؟
ګورې جی زما په خیال دا کیم تر په دې وطن کې چې خوښ شوی دی که نه نو د دې عمدغه بنیادي وجه ده یو وجه خو دا نه ده چې مونږ چې کوم سماج د خپل ځان علاج نشي کولی نو هغه په درې طریقه خپل ځان د هغه عمل نه د خلاصولو کوشش کوي یو خو دا ده چې هغه ایکسټرنلایز کړي ایکسټرنلایزیشن مطلب دا دی چې دا نور خلک کړي مونږ خو په خپله ډېر زیات خلک دي مونږ خو څوک هم خراب نشته دا خو نور چېرته آسمان نه خلک راغلي دي یا د ځمکې نه راخوټ کېدلي دي یا د اسرائیلو نه راغلي دي یا د انډیا نه راغلي دي یا د امریکې
نه راغلي دي او مونږ تباه کړي چې مونږ بدنامي دیم ورسره دا چل کوي کنه چې ریشنلائز کوي چې چونکی دا ڈرون اٹیکس روان دي کنه دا ڈرون حمله روانی دي او په افغانستان کې فوجونه دي نو د دې د وجینا دا عمل دلته روان دي او بیا ډرامه خبره دا کنه چې دا جسټیفای کوي د دې مطلب چې دا د هغه مفکوره جسټیفای کوي د هغه مفکوره ته یو قسمه دلیل ورکوي چونکہ دا ډیر زیات ناراض خلک دي یا دا اسلام وړي دلته اسلام ناراضي یا شریعت وړي د شریعت ناراضي نو د دې د وجنا د دې کی د استګه کیږي د دې درو اړخونو د وجنا د درو فکرونو د وجنا هغه قسمه سوچ کوم ته موږ د اور پکای یا د انتهاګرای سوچ وایو هغه په دې سماج کې مسلسل خوريږي لږه دی او یو ورځ بدل شراشي چې دغه ټول سماج په دغه کینسر لاندې مرشي خو بیا هم خلک دا خبره کوي چې شاید دا امریکي وکړه یا دا اسرائیل وکړه یا چونکی ڈرون اٹیک کیږي یا چونکی په افغانستان کې د امریکي فوجونه دي یا چونکی دی جهاد کوي نو دا ټول د اسلام په حواله هم د انسانیت په حواله هم او د پاکستان د دستور په حواله هم نه صرف دا چې ناجایز دي بلکې دا ډېر لوی جرم دی او د دې جرم ته بانه لټول د هغې نه زیات غټ جرم دی
جی دا خلک چې کوم ذمہواری اخلي تاسو خپل د شنګلې اوسیدونکو په سواد کې تاسو وکتل دغه شانت مذاکرات او مشو بیا دغه شانت پیخیم کې د سکول لمرانه د خلک موجل کې د بقاعده په ټلویزیون باندې په ریډیو غانو باندې په خبرونو باندې خلکو ذمہواری غست دي چې دا مونږ کړی دي نو بیا دا څنګه جسټیفای کیږي یا دا څنګه د انصاف خبره ده چې هغه وي مونږ کړی دي او مونږ چې نه تاسو نه دي کړی دا بل څه کړی دي
شاهین صاحب کا تاسو یاد شي نو د سوات یا د ملاکن ډیویژن په مذاکراتو کې یا چې سري کوم جرګې کېدلې چې کوم جرګې د هغه بنیاد پر رسیدې شي هغه جرګو کې موږ ټول شریک وو تاسو هم په هغه ټیم کې د سوات او د ملاکن او د دې اوسیدونکو کې او په طرفه تاسو په دوره کې هم شریک وو په هغه جرګو تاسو حالات هم ده او چې کله موږ هغه جرګې بنیادي او اساس او بنیاد پر رسولې نو هغه وخت صوبایي ګورنمنت هغه جرګه په خپل لاس کې واغستله او یو داسې معاهده وکړله چې هغه معاهده په خپله صوبایي ګورنمنت د منلو قابل نه وه خو هغې له هغه مخ خاړه غونې وکړله او هغه مخ وله تور کړو او سبا له د خپل طرف نوم د معاهدې انکار کوو د هغې د طرف نوم کوو جنگ دا خبر ہو چی کل جنگ یو سڑکی معاہدت بل قوت ترکی نو آغا بھی یقینم خبر چا معاہدی بنا کام ہے دیے دا بار ملک اگر دریز لم
خادم صاحب مولانا صاحب تا زمان دا سوال جواب نوی زمان سوال دادی زمان سوال دادی مولانا صاحب دیر پہ احترام خبر اورم چې دې سویرو خپل نوم والا خپل خبر او
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بنر صاحب تاسو ټول ملونو ته السلام علیکم کې دې
ډیر مننه آباد جی
بلې بنر صاحب زما په نظر په سمه کې څه مشکل ده دغه ټول دغه علما کرام چې کوم تاسو سره مېلمانه دي دغه منبر نه هغه څه چې دوی مسؤلیت هغه عام ولسته سي تور باندې نه درسوري کوم چې تاسو ګورو افغانستان ته کو ګورو سیمه نړۍ کې بنور یوازو کې قران خو چرغله دغه دي زمي بيدین خلکو هغه چې په اسلام باندې نه دغه وژنې حرام ګرځولې ولې دوی په افغانستان کې کوم کړنه کوي هغه ته تایر شپي سي بو دغه نور د تاسو مېلمانو ته ورته ډیر کسان دغه هغه کوي هغه په اصطلاح تاییدوي او داسې کړنو بیا دلته مزمت کوي نو دوی باید په یو رقم باندې ځکه دلته اسلام خو د انسانیت لپاره راغلی په اسلام کې بارډر او سرحد نشته نو دوی باید دا خبره له مبر نه په داسې کلیر ډول باندې ورسوي تر څو پر ټول خلکو سرونه خلاص شي چېرته د اسلام چې کوم دغه د سولې امن او خوښۍ دین ده او په دغه کې د یو مذهب والا په بل مذهب باندې کار نه شي لرلی خو لیکن کوم وګورو د کار په هغه غاړه کې وګورو قسم سره داسې پروګرام د کار په دغه باندې ده د کار په هغه غاړه کې داسې کار نه وشي چې هغه مطلق د اسلام خلاف کار نه وي ولې هغه دوی ته هغه د چا په لاس باندې سوي د طالب یا د بل چا په دغه نفر له خوا استعمالات کېږي د هغه مذمت دی نه کوي ولې که چېرته کار په دغه غاړه کې کار وشي هغه بیا دیم خلاف وي بل هم خلاف وي بل هم نو ما نظر خدا دا چیر دا ملایان دا سیو کلیر دا غور سیدا دا خبره کدل ته خلاف ته خودی کرخه غاړه کې دیم خلاف وګبولی او کچر ته کرخه په خلاف ما په غاړه باندې دی هغه قانون مطابق یې دلته مغز نه کینو دا خو یار زه بخې کنفیوز سم په دې مسله باندې چیر دا څنګه دا دین
مولانا صاحب خبر او مولانا صاحب خبر او ډیره مننه کوم مولانا صاحب د دې ملګری دی چې زه بالکل کنفیوز یم زه منتشر ما دا نه پوهیږم دلته پوه کې چې دا د پښتنه سو
حضور دا خبر منه ورته زما زدا خبر کوما او اسلام دا خبر کی چې هم خلق چې متعدا کی ابتدا کی جنگ لهوا ورکی نو هغه بنیاد تک تل واڑی چې
چې د پښتون او یا د اسلامي ملکونو منی د دریزونه اول چا کړی دي او د حالات دې ته چا رسول دي لاون نه په افغانستان او د پښتون په خاوره منی او په ټول افغانستان منی کوي کې فارسیبانو سیږي کوي کې تاجکو سیږي کې ازبکو سیږي پښتونو سیږي لاون نه په دغه منی ټیک اوور د ټول نه مخکې انګریزانو ډېر پوخام کړو او هغه پشاتم بیدل دا غن وروسته به رشیا په کې ټیک اوور وکړو او پاگ میں نے حملہ اور شو او پاگ جارحیت کو داغے نہ دوستو امریکی دو خلق سپورٹ ورکو او بیا امریکہ پخپل راغ للا جارحیت کو
خادم صاحب لمقا ورکوم مولانا صاحب
دی ملک بے افلاس دی ملک بے جرمون کی
ٹھیک شو ٹھیک شو جی خادم صاحب تاسو دا باس فور د ست افسر کوي بده باندې مولانا صاحب هم زنه پختون راو چته کړي د وریدون کوم راو چته کړي
ګوري جی مولانا صاحب ته خو مکمل اوی کی چې هغه په هر ځای کې خبرې وکړي شي په منبر هم خبرې وکړي شي جماعت کې وکړي شي درګه کې وکړي شي خو چې په دې ریډیو چا ته نمبر نه ورکړي نو دا ډېر عجیب خبره ښکاري او یو پختو کې مطلب لیکل چې د قران په ټکی ګوتی خودل کنه جی نو دینه دا هیڅ شی د ما چې خبرو کما دا وکا چې دا قسمه مفکوره خور کړې شوې ده د هغه ترازم چې دا صورتحال څنګه جوړ شو په دا قسمه مفکوره خور کړې شوې ده او د دې لپاره جواز او باندې لټي او څنګه چې تاسو وې یو کس را پاسي او یو تنظیم را پاسي هغه دا د ماکما کړې ده د خودکش ما کړې ده د فوج ته په علاقه زور نه نوته د خلک ماته با کړې دي او دلته چې نمونه مولانا سیف ته اغستیشن چې خلک په ټیم لګي هغه خلک په ریډوم لګي هغه خلک په اخبار کې لګي مولانا سیف ټیمو ریډیو نوري نو اخبار خو به ګوري جنرل حمید ګل څه خبره کوي عمران خان څه خبره کوي منور حسن صاحب څه خبره کوي مولانا فضل الرحمن صاحب څه خبره کوي مولانا صاحب سیمه ملک څه خبره کوي او دا شرطه نور نمونه کزه علم نشتای سره پروګرام به ختم شي دې ټول دا خبره کوي او خلک په دې جواز په مفکوره کې اړمي دا خو یو خبره دغه خبره ده چې دې خبره سره بالکل څوک اختلاف نه کوي چې تاریخي تور باندې پدی خورا او پدی مکا مختلف قسمه سامراجی قوتونه راغلي دي او مختلف سامراجی قوتونو د خپل مفادات او اصولو د پاره خلق د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد یا د قانون په بنیاد یا د نسل پرسته په بنیاد تقسیم کړی دي سوال دا دی چې کله په 1980 پلسیزه کې یا دغه مخکې د 1980 پلسیزه کې دلتا د امریکای سامراجی استبداد د سوویت یونین قوت ته شکست ورکول غوښتل په هغه وخت کې کوم خلک وو چې دی هغه ټول جنگ ته جهاد وای او په هغه کې کوم خلک وو چې هغه د پاره ټریننګونه جوړ کړ او هغه کوم خلک وو چې هغه د پاره په جماعت کې او په اجره کې او په کوڅه کې او په هر ځای کې تاریخ چلولو مولانا صاحب مدد ته اوس خامخا ضروري ده کار دي چې بشي د کریم خبر دادا چې د دې ما ارزا کولو چې دغه کتاب مولانا صاحب ته ما ته شاید تاسو لیک سجست کړی ما په دې کتاب ګلیکل د ملټن ډیسکورس دا کیسه پیدا څنګه شو دا کیسه د 9/11 نه نه راولاړه شوې دا کیسه د ډرون نه نه پیدا شوې دا کیسه د 9/11 بم غلط وو ډرون بم غلط دي د نیټو بدل تر اصل هم غلط دي خدا دې نم نه پیدا شوې دین دا واضح شو په 1904 نه وی کی محمد ملکن ڈویژن قبضہ کری و کنور کری پنول سوا اتنیوی کی دی القاعده غاړه نه فتوا راغلی وکنه ورغلی د کتال دا دا دا, دا خبرې د دې خلکو یو مفکوره ده او هغه دا مفکورې په بنیاد د عین او دستور نه بالاتر دې د حکومت خبرو کا دلته حکومت سره خبرو کا روغ جوړه ور سره اوسه هغه چې زبا هغه ته فتوا ورکمه او هغه ته خبرو کوم فضل الله با درکمه او هغه ته چلاړو نو سی وي هغه ته چلاړو نو چې د پاکستان دستور او حرام دی او چې څوک په دې پارلمان کې ناشتي هغه حرام دی ځل چې دیو مفکوره ده چې ریاستونه باندې قبضه کول غواړي د پاکستان ریاست باندې قبضه کول غواړي او د افغانستان ریاست باندې قبضه کول غواړي او یو خاص قسم مفکوره لري چې هغه په اسلام کې یا انسانیت کې دستور کې هیڅ ځای نشته د دریمه طریقې چې کوم دي اختیار کړی چې یو غاړه ته ریاستونه ادارې په شاکه او بل غاړه ته خلک ویروا او بیا دا چې وکړه چې پاکستان او افغانستان د نورې ټول دنیا نه ځان لکه ایسولیټ کا د دې د وجه نه چې کله دا ایسولیټ یا ځان لشي نو کمزوري بشي بیا په دې 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 حمله کول یا په دې قبضه کول به اساني دا یو قسمه یو تنظیم نه ده دا پوره نتورک دی دی وی چې دا بیگانه دا بحث روان وي چې دا جنګ الله د تاریخ طالبان هیڅ نه ده مخکې به دي دا وی چې دا افغانستان طالبان او د پاکستان طالبان دوه جدا جدا دي او د افغانستان طالبان د پاکستان طالبان نه خوښي هغه وخت کې مونږ دا خبره کوله چې مولا عمر دی بیا ولی د پاکستان د طالبان په دغه فتوا نه ورکړي دا زره په دغه فتوا کې چې دا کوم خلک د پاکستان په دغه جنگ کې دا حرام جنگ کې دا دا چې مرشي نو دا شهیدان نه
صحیح سید
صحیح کوم دلته چې دغه خبر وشو نو حکیم الله مسعود دی یا حکیم الله مسعود د شورا
بدی شورا او چې دی اوسه په شورا کې جند الله موجودو ته هغه خلک پکې موجودو او اوس چې دی شورا د غاړنه دی تاریخ طالبان د شورا د غاړنه دغه خبره کوي او شي چې جند الله زموږ ایسان نه دا نو بیا خبره صحیح ده او کله خبره جنرال حمید ګل کړي نو بیا موږ کتل پکاري چې د تاریخ طالبان مشر جنرال حمید ګل دی حجم الله مسعود دی
دغه
خبره باندې دا خبره واضح دی
حقیقت دی ډیر مننه خادم صاحب ډیر مننه خادم صاحب وخت ډیر کم لرم جی مورنه یو جسو سیکنډ پاتې دی راته خپل خبرو کې امن د پاره د تاسو کردار د مذهبي ګوندونو
یوازې د مذهبي ګوندونو نه د امن کردار د پاره د پاکستان د ټولو ګوندونو بشمول ادارو هغه پارلمان ته چې چونکی د ملک آئین او دستور او پارلمان موجود دی هغه ته جواب دی او د ملک خارجه پالیسی داخله پالیسی او د ملک